سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه. د مسلمانانو د نړیوال اتحاد سرمشو د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علی اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې تینجونو د زده کړو مخنیوی او غند او هغه غیر عدالانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولي کبیره ګناه ده. علی اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړه توګه او دا عمل اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونه او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د شفالیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان حکومت مرسل وین هم د لافدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اسف د جمعې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې ده چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایش د خراسان ولایت څانګې د ترکستان اسلامي غورځنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکارۍ سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځني کانفرنس پرون د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوې ده او نن هم دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم بوشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2016 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 1.8% ایالت کې 1.5% په خیبر پختونخوا کې 2.5% او په بلوچستان کې 0 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1.998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو د اور د ښار لویدیز سیمې ته اغیزه درلې او ویره شته چې نور سیمو ته هم خپور شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبه تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې د اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسې خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان لقبل څخه باندې د ریزر الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډیدلې دي. د خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا لقبل د څخه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاسلیس کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه افغانستان کې د ناول لوستلو سره د ځوانانو مینه.
زما یو تر د کندوز ولایت د بسر د ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه د نرس په توګه کار کاوه.
او د بارنۍ ځوکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنې،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړتل نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوه ورځ د افغان انجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو حکومت وغوښتل چې پر افغان انجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هغوی ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانان نه ګڼي او په خبرې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوی انجینر د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د انجینر د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته وي چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مننه اوسې جانې. د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان خزي انسانان نه ګڼي او په خبره انجونې لیوي لسی زراحي سلس د کروبي برخي کړې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ملال یوسفزی د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د انجونو په ګډون پر افغان خزو هم لزګونه بندیزونه او قوانين وضع کړي او په خبره د دوی لخپلو بیلا بیلو حقونو به برخی کړی دي. نو موړی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام په پیلسوي او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوی خو هغوی ګډون نه کړای او نه هم داسې والی ګډون نه کړای. د ازادي راډیو پښتنو ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم ځواب وایلی. د دې ناسته په لومړۍ ورځ یعنی پرون شام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای و هم د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په اړه اندیښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو افغان جنو ته له بیلابیلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو مخې اوسې جانې ټاکل شوی د ناستې په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د جنو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي لوري په مسلمانو ټولنه کې د انجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړ شوی دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د انجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. دی غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګ د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې وڅل ویخت اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړای ده. او سې جانې لزدا کړو راګرځول سوي انجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دې ناسته کې راټول سوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د ښوونځي وزدا کوونکو پښتني ازادي راډیو ته وویل
اوکه دای څه چې د دیني علومو او د اسلامي هوادونو دا خبره کېدای شي چې د نورو خلکو پر طالبان ډېر غزا وکړي. کچېر دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه لاسي د نورو خلکو پر طالبان د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
دا راز د خزو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې ده دا وایي چې دغه ناستي ګډونوال باید له طالبانو سره خپل اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پرونجونو او د خزو د دوی د لګول سوي بندیزونو په لری کولو مشروطي کې د ازادي راډیو ته وویل.
نشست کشورای اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرگ به تغییر وضعیت
دا وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناست او دوامي کولای سي د افغانانو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت وو سي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح دي کړی چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غړي چې دا ډول ناستي اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. اوسې جانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تاګه راګرځول سوي دي. بله اوسې جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیات په تړاو به موږ سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، زمونږ همکار فیروزه عزیزی و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. بیا د دې چې د تورته ډیر شمیر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي، د افغانستان د ښځو د حقونو په بار پاغه غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې د پوره داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شکل د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دي موثر تمام شي. دا چې دا ځل د دې غونډې تمې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګه له دغو غونډو څخه د استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د چټولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کوردننه اندونه دا دي چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده، د پاغه نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوي وي یا د مغوی سره د مرستي په پار د غونډې شوي. مونږه هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته ورستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشه کولای چې دغه غونډه له ورستي جزئیات څخه خبرتي. د همدغه موضوع په تړاو را سره د ټلیفون په کرخه د ښځو د حقونو فعال اغلی لطیفه سلارزی وصله شوې ده. سلامونه اغلی سلارزی، وخت بخیر. کړته وی چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خوښوږي دي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. هله د جتا سبشو سه
بله مول چې دغه کومه ورستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي کې د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وو پوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څومره سي.
صحیح نو شو
بل میرا بانی اس میرا بانی
دلتا زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلی و نو اول له دوی څخه منندوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوږی نام هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې دا غېدو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله امید ده چې دا غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په تاسو ټو باندې پایلې کوي. خود خو به څه بیا هم نه دا تل دا باندې هیات کو خخ کړي دي چې زمونږه هغه حقونه چې
بله مننه. د تعلیم د مبارزه او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزای پلار زیادین یوسفزای وایي چې اسلامي ودونه باید د افغانستان پر واکمنو طالبانو د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازو پرانیستلو لپاره فشار راوړي. نوموړي او لوري ملال یوسفزای په اسلام آباد کې په مسلمانانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې دوه ورځې نړیواله غونډه کې ګډون کړی. ملال یوسفزای د نجونو د تعلیم لپاره د ملال فاند نومې خپل سازمان لري کار کوي. تماشال رادیو خبريال طاهر خان لزیادین یوسفزای سره مرکه کړې او په سر کې تیرې پوښتلې دي چې ملال فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په سمرو هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل میلیونه جنکي چې دي د سکولونو محروم دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې دیالس میلیونه پاکستانی دی لدی مطلب دا چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه خو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومی تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرق کم کې زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم ده، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوی شامل شو اضلاع کې کم ده. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستومه طالب علمان نشته یا که طالب علمان شته نو سازان نشته. دې کې ساوت پنجاب دی
تاسو په 200 بوګي سکرټری
دار ته لګوایو، خو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب باندې لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیون ډالر چې دا موږ خرچ کړی دي، پاکستان کې هم څه پروژېس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیون ماشومان ته سکولونه نشو جوړول. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو، یو رائټس یعنی چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
حق نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکړي. افغانستان بم له خبرو افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی،
افغانستان کې مونږ په 13 د 2010 نه مونګه د لسو تنظیمونو سره کار کاو، تقریبا 3 ملیون ډالر چې دی دامن په افغانستان کې خرچ کړی دی. طالبان وخت کې بیا دا شو چې سمره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېخو دو، نو دغه په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دی دغه بهر وستل او دغه نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فند کړای دی. او اوس هم مونګه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه په کار، خو بیا هم په زغه سخت حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دی دغه سپورټ
او چې افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشیتلې، خزه کار ته نشیتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پد د چې اوس ماشومان جنکې چې کوم دی هغه هیلث کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلی تاسو باندې بار کې سره ایږي.
زمنګ دته دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، نړی دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کی چې دا جنډر اپارټاید نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خود ته حقوق ورکړي دي، هغه خو چې دا امیر
هغه خو بهر سوی، او دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړی شي کوم دا هغه په افغانستان کې کیسه کیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری را ورسره او یا اپالوجیټک شورت وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خدا سي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته
زماده کاری
دا موقع ماته ذکر کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه د جندر اپارټاید نظام په نوم یاد کړی دی، او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، داته ماحلی دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو د پاره.
ډیر مننه.
تماشا رادیو خبرال خغلی ترخان لزی او دین یوسف سره مرکه کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وايي د نور کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وايي ناول لوستل یې خوښيږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربې خبروي. ته چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوی افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر ګڼي او وايي په نور نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا به د سپوږمۍ پر راپور کې.
د ژمي یخ هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شامه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه مونږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعه سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینهوال لري. ښاغلی زغم آزادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي، لولي. او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانی ول شوی، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې. نور هله په دې راپور کې اورو.
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوټ ته هم خپور شي. برنټ اوټ یوه لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نوري ساحه تخپور شوی وو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 168,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سې شنبې لورځ راهیسې د لاس انجلس شار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لشتر لږه شپږ کسان مړه شوي او لس زره ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لشتر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراس لیټون مستر او ادم پرودی یادولې شو چې څورزی وړاندې د ګولډن ګلوب مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8900 هکتار مځکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیز څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینیه په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبنانی یو اټکلونو لمخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې دی.
په افغانستان کې د بارني زوکنو لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامات غوښتنه کوي. نور تفصيلي پر راپور کې.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی وایي له بیوسلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو، هغه ته د نرس په توګه کار کوو. داغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول، نو زمنګ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او داغه اوس هم تازه ده، ځکه داغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او داغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو کې عبدالباری چې د 1999 کال په سور میش کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپکلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د غسرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې د خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شو چې ټول نارینه جنگیالي و وژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بي سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کال په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان سپې او غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو لوري د ترسره شوو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې د یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مسبا وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل پدې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خصوصا حل ده هغه باید محاکمه شي او په زمين کې هغه کوم جبران د خساره چې لازم ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکن نه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولای شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
کله هم په دې اړه کرش مې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکی وګړي وژل شوی دي. خو د حقوقي چارو پوه سبحان مسبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکی خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د ومه ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوي وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بللی دی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلی یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرسل ویند هم د فدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې چې داعش او ځینې تورسي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه دي.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و می ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرې کې خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ لوړاندې سربیره هم پر طالبانو د مستر ترامپ راګرځیدل. عباس تنگزی ویلیو مستر ترامپ قاطی او زړور انسان دی، دوستی ورسره غواړو. ترامپ وايي پر طالبانو باید د میلیارډونو ډالرو کڅوړې بندي شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطی او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او د جنگ لارې نه موږ نه سماتولې. بنان مذاکرات ته راځو، بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ترامپ امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو د لپاره د ټرمپ دوره غورا مشکله دوره وي.
په طالبانو په فشارونه ډیر شي همرستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي داغو به کمی شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکارۍ سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د انجنونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دا پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی ته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په هغه وخت کې دغه ز کوم مشکل چې بي هغه لمنځ یوسي. او لکه افغانانی انجونی چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د بدري څلور کال مخته نو وس هم په دې کې ډیر ځن شویلې او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي او ایسي د طرفه باید دوه ډیر په وخت او په موخه باندې د خوندي دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ. خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه وه نو مکتب رخصتیانې دلته د دوستانو سره غلې او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تېر سو. تقریبا سلور میچ مو وکړه لس اورې ده بس نو هغه رخصتیانو ورځې شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو.
ډېر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې مونږ هم ټیکټ واخیسته راغلو. دلته مونږ کونو خار راغلی وو فریشن خار ته. مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو. ډېر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
بیا هم سلیم شي. ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربه توب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربه توب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبل ایاس چې په 2013 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسې د برخه وانخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن وویل چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چیرته یو څوک د یو چیرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دیم زیانمن شي. دا دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هیڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بلا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي، بې سرنوشت او بې سرپرستي، د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړی حلال ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل سي ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او سدي اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چیرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل سي شاید د دې په پالیسي کې اداکار تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د ژغ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل ژغ په مستقیم ډول تر نړیواله پورې ونه رسوي. په دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي. نو دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل شي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخته نو اوس هم په دې کې ډیر ځند شوی دی او ډیر په ځند باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دو ډیر په وخت او په موکې باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. د اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په دیری په نور وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس تنگزی چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسېد او د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړ، تر وخته چې د مذاکرات کامیاب وسول اخري فیصله به باندې اوس زمونږ توقع له امریکا نه همداده چې کله دی یوه دوه هفتې بعد دی قدرت ته راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي، د بایډن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارت له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړو، په میلیونونو انسانانو پکې ول تباه کړ، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقتنامې ته متحد واوسي.
خو د عباس تنگزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ده ورکړی، خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بندې شي چې په خوشي لارو لګول کېږي. هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستئ. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه څنګه ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
حالت ته په کتو باندې ښکاري دسي چې راتلونکی د طالبان لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډیر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو اج نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېری پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساری عاشق ملنګ جان د شاعرې په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ خبرګونونه پارول. ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټي د ملنګ جان د شاعرې کتاب چاغوت کړتو ویل چې جانان مې یادوه لملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلورې بندیز وضع شوه دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لوی فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول لمسود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې زما د دښمن دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غیک دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
کچیرته پردن په دغه برخه کې کمی اندېښنې موجودې وي خو خبره ده چې یو شمیر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په حق لباندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپارل شي دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د لیګټو پرناکه د موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکو کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې پاړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان لجلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خبرندویان دا لیست تایید کوي. د لومړی لیست د چې ازادي رادیو تر رسیدلې د دوی په وینا بل لیست تر دې وګد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خبرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوی چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې اور څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوی ورځ افغانانو ته بهانه لټی په برمل کې لبمباری ورسته یې تیرونه اسلام آباد او غنوسی مو کې نګدي زرتنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکو افغانان مرمن یو حتی ماشومان نیولې دي. افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان لګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. غنو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه 3000 روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. لامدې مله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کې سونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې لویره جماعتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول لیدي. د غونیمنو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون خوده او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او شړلو اندیښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي. لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالی لاس راستنی شي.
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دیني ول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعیا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دې له ځان سره بیایي په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي په اسلام آباد کې دي هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د دسو ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دوی واقعیا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر میرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي هغه کال په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ سره راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې په پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتني څوک وي نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی لپاره غږ پورته کړي او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیریونه په موضوعاتو کې شننکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلې او رسنیو لاري واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه غډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین لاري په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاهي د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنونکي وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره لوګد محل راشي د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندوینه او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تروسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي رادیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وايي دوی وازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وارده دوی دفاع وزیر تلله په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تروسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نو تلله.
بینان د واخان مسلې کې تر هغه ځای چې زه په جریان کې ما او د پروژې د انجینرانو سره هم پاړی کې کېم هیڅ کلند داسې یو شی پېښ شوی نه دی. هیڅ کلند داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی خپل اختیار دی دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې پیسه لازړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لړ کې داسې یو تبلیغات کې
طالبان باید په ټول قوت وسدغه کې افاده کوم چې کریستیانی که حد ده که ګمان ده که اڅنګ دي د واخان دفاع ته چمتو سي باید غفلت ونه کی او دغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړي یو لږ ځای باید پرنکړي چې پاکستان دلته مخکې شي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهت ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي د پاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت که هر څوک کواک کې وي زړه ښه کړي چې څوک دې د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي، ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلان والی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره، شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ پر کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونه د لاند خبرونه. تیرونه د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2014 کال کې د نور کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر اویا تنه و چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د اویا تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیرلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرسیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرې د ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو لامل زیانمن شي. مولوی کبیر همدا راز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکو کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګامبیا د پوهنتون د استادانو غبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار په هندانو تسپکاوي دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینه هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو منظور شوی او علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څومره دوړان دي پرې د نمایشي امتحان لاري د ماستری او دکتورا تر کچ سندونه وشل شول. خو د طالبان لوړو زده کړو وزارت وایي د ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزول لپاره تر سره کی. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپېته سازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفی په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برېټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډي لوبډلې د افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافي کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفی ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستانه وغوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزڼ ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره اووه شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لا نه ده ورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوي راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غانم هر اونۍ د ازادي راډیو له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي اوم ورځ له سید شینواري سره مهر